د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واوري. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، د افغانستان له شمال ختیځ څخه د یوې نسبتا درنې زلزلې خبرونه را رسیدلي. د جرمني د جیولوژیکي علومو د مرکز جی اف سایټ د خبر له مخې، دا زلزله د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد کې شوې او قدرت یې د ریختر په کچه 15.3 درجې و، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د جی اف سایټ د معلوماتو له مخې، د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 109 کیلومتره ژور تل کې و. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یکشنبه په ورځ هم له همدې سیمې څخه د 4.1 درجه زلزلې خبر راورسید چې انساني تلفات یې نه درلودل. طالبانو په هرات ولایت کې یو شمیر ښوونیز مرکزونه تړلي دي. سیمه ایزو سرچینو دا خبره د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړې ده. بلخوا ګڼو رسنیو او خبریالانو هم لیکلي چې د طالبانو وسلوال پرون د هرات څو ښوونیزو مرکزونو ته ننوتل او هلته یې د نجونو د ورتګ مخه ونیوله. پاینه حال کې پر خواله رسنیو هم د څو ښوونیزو مرکزونو په دروازو د طالبانو د یو مکتوب د لګیدو عکسونه خپره شوي دي. په دې مکتوب کې لیکل شوي چې د هرات ټول ښوونیز مرکزونه به تر بل امر پورې تړلي پاتې وي. د راپورونو له مخې په هرات کې ګڼو نجونو زده کوونکو په دې ښوونیزو مرکزونو کې پر ساینسي مضامینو سربیره انګریزي او جرمني ژبې زده کولې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون هغه امریکایي میرمن بللې وه چې خاوند یې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر خپله اکس پاڼه د انا کوربت وینا خپره کړې او لیکلی دی چې دای او د بهرنیو اړیکو کمیټه به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دې میرمنې خاوند بیرته خپل هیواد ته راولي. طالبانو د تیر 2022 کال په دوبی کې د انا خاوند راین کوربت او دهغه یو جرمن همکار په شبرغان کې ونیول. طالبانو د امریکایي تورن کړی چې د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه، خو د کوربن کورنۍ او ملګرو دا تور په کلکه رد کړی دی. ایران د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکوي. د ایران پوځ ته نږدې نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکوي چې دا کس د ایران په اهواز ښار کې نیول شوی. تسنیم د دې کس د نیول کېدو د وخت له یادولو پرته ادعا کړې چې نوموړی د خوزستان ولایت په کچه د اسلامي دولت ډلې له مشرانو څخه او د داعش لپاره د ځواکونو په استخدام او روزنه بوخت و. راپور نیول شوی کس له هغو جګپړو کسانو بللی چې په عراق کې له داعش سره د یو ځای کېدو نیت درلود. داعش ډلې د 2018 کال په جون میاشت کې په تهران کې د اسلامي شورا پر ودانۍ او د آیت الله خمینی پر مقبرې د برید په ګډون په ایران کې د یو شمیر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 110 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون ویان بالاس اوژ واري پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
په داسې حال کې چې د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه دوام لري، له بده مرغه په هغه هیواد کې بشري وضعیت له ناورین سره مخ دی. له همدې امله اروپایي کمیسیون 110 میلیون یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. 100 میلیون یورو یې په اوکراین کې د عملیاتو او 10 میلیونه یې په مالدووا کې د اوکراین د کډوالو او د هغوی د ملاتړو ټولنو لپاره دی.
د اوژواري په وینا له دې مرستې سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې په غبرګون کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ټوله اندازه 343 میلیون یورو ته ورسېده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو او لا هم دوام لري. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه لري. د دوی لوبه د ممبئی په ونګ دی سټډیوم کې ترسره کیږي. د هند کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې د ګروپي دور ټولې نه لوبې ګټلي او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له نهو لوبو 15 ګټلي او د څلورم ټیم په توګه یې نیمه پای لوبې ته لاره موندلې. بل نیمه پای لوبه پنجشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ پلان شوې ده. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر مون اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د طالبانو چارواکو په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال د افغان سوداګرو د ایسارو کانتینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې.
په یو نفر درې سوه کنټینر یو کال باندې چې هغه خوراکي مواد دي، که چیرې دا خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد له مابین ځي او وخت یې تیریږي.
معترضو افغان میرمنو د طالبانو په زندانونو کې د بندي میرمنو د خوشی کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش پر طالبانو تور پورې کړی چې د امریکا له مرستو د ځان په ګټه کار اخلي.
طالبان د مرستو د پروژو د پلي کولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. طالبان دا دیکته کوي چې څوک مرستې ترلاسه کړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوې.
دا کوچنی چې دی دا کوچنی داسې دی د زلزلې د مخه یې تکان خوړلی دی، همې سینه بغل دی، هم د نس تر خولې لا دی، هم ډېر ژاړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر جلیل عباس چیلانی سره کتلي او په دې لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسارو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 3000 کانتینرونه په کراچۍ بندر کې ایسار شوي دي چې په لویه اندازه خوراکي او مصرفي مواد پکې دي. پاکستاني چارواکو اندېښنه ښودلې چې اکثر دا مواد له مالیې پرته افغانستان ته لیږل کېږي او له هغه ځایه بیرته پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کېږي. صفي الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانتینرونه بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د دې کانتینرونو د خوشی کېدو په هدف له پاکستاني چارواکو په تیره بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. د فرانس پریس په یو راپور کې راغلي عزیزی له جیلانی غوښتي د افغان سوداګرو د زرګونه کانتینره مال خوشی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عزیزی او جیلانی مینز د دې ناستې په تړاو یو بیان خپور کړی او لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو په برخه کې یو وار بیا په خپل هوډ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیمه ایزې سوداګرۍ او اتصال پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ډله ایزو اقداماتو باندې ممکنه ده. پاکستاني چارواکو د دې بیان په اړه زیات توضیحات نه دي ورکړي چې څنګه سوداګریز هدفونه د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې سره لا غښتلي کېدای شي، خو مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی. پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی په میلیونونو ډالر مالیه له لاسه ورکړي ځکه چې توکي له بندرونو څخه افغانستان ته له محصول پرته لیږل کیږي او بیا د پولې له لارې بیرته راقاچاق کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه دا یو تور بولي او وایي په اړه یې له اړوندو پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد چې د افغان سوداګرو د مالونو د خلاصون او نورو اړوندو سوداګریزو مسئلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی د سیشمې پورز ازادي راډیو ته وویل
د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغسې غیر قانوني موانع جوړول دا د دواړو مملکتو پر اقتصاد باندې خپل ناوړه تاثیر وکړي. د یو نفر درې سوه کنټینر یو کال باندې چې هغه خوراکي مواد دي، که چیرې دا خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد له مابین ځي او وخت یې تیریږي. پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي.
په خوراکي توکو سره د پدې کانتینرونو کې قیمتي الکترونیکی وسایل د ماشين پرزې کیمیاوي توکي او ټوکر شامل دي. د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر لپخوا موجود لانجې لا پسې زیات شوې. پاکستان سره بیره په دې چې د افغانستان د سوداګرو مالونه نه راپرېږدي هلته د میشتو لکونو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ هم چټکه کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د معترضو میرمنو د نامعلوم برخلیک په اړه د اندېښنو په دوام یو شمیر اعتراض کوونکو میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د هغو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د فعالان وای په زندان کې د اعتراض کوونکو خځو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د یونیو په انتظار سره لا هم اعتراض کوونکي میرمنې جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې میړه او منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. فریدم نو سازمانه د جولیا پارسی د وی همکارې شمیلا توانا یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې چې دا کوي یادې ښځې د عدالت غوښتلو په جرم د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. په دې ویډیو کې شمیلا توانا د ښځو د خوشي کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کوي.
ما زنان معترض افغانستان از نه
موږ افغان اعتراض کوونکي چې د نړیوالو بنسټونو د بشري حقوقو له بنسټونو او حقوقو هیوادونو چې په رښتیا د بشري حقوقو په ارزښتونو باور لري هیله لرو چې د دغو دریو اعتراض کوونکو ښځو د خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د افغانستان د خودجوش غورزنګ غړي پاریسا مبارز هم وایي چې طالبان اعتراض کوونکي ښځې د دې لپاره زندانی کوي تر څو د دوی د عدالت غوښتنې غږ غلی شي.
د طالبانو له نظره میرمن پارسی مجرمه ده، خو زموږ او د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو له نظره میرمن پارسی مجرمه نه ده. هغه یوه زړوره ښځه ده او کومه ښځه چې د بې عدالتۍ، محدودیتونو او د هیواد د اوسنیو ستونزو پر وړاندې مبارزه کوي، بې له شکه د بې عدالتۍ په وړاندې احتجاج کول جرم نه ده، زړورتیا ده.
د افغان ښځو د خودجوش غورزنګ یوه بله غړې لیدا ادعا کوي چې د جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجه صدیقی تر څنګ دوه نورې مظاهره کوونکې ښځې هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
هغوی هلته ووهلې او وټکولې، پر هغوی یې فشار راوړو چې د هغوی نورې ملګرې هم پیدا کړي، نورې نجونې پیدا کړي. دا د دې نښه ده چې د ندا جان له نیول کېدو وروسته دوی جولیا ونیوله، د جولیا له نیول کېدو وروسته یې منیشه جان ونیوله او له هغې وروسته د دوی دوه نور همکاران ونیول شول.
هڅه مو وکړه چې په زندان کې د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له خپلوانو او کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د ندا پروانی او خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي و چې پروانی او خاوند یې لا هم په زندان کې دی او د خلاصون هڅو یې کومه پایله نه ده ورکړې. په زندان کې د اعتراض کوونکو میرمنو د خپلوانو او همکارانو د دعاو له مخې طالبانو د سپتمبر په 19 ندا پروانی، د هغې میړه او 4 کلن ماشوم ونیول، او وروسته یې جولیا پارسی او د هغه مشر زوی ونیول، او تر دې وروسته یې منیجه صدیقی په کابل کې ونیولا. خود طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغو اعتراض کوونکو میرمنو نیول کېدل نه رد او نه هم تایید کړی دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد او مرستیال یې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو او بندي کولو د برخلیک او لامل په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یوډما د دغو ښځو له نیول کېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره د ندا پروانی، جولیا پارسی او یو شمېر نورو د بشري حقونو فعالانو او مدافعینو نیول کېدو یادونه کړې او ویلي دي چې یادې میرمنې پرته له کوم دلیل د طالبانو له لوري بندیانې شوي دي. که څه هم ډېری هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دغه اعتراض کوونکو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د یادو غوښتنو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د ساده رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی سرمفتش وایي چې طالبان د امریکا بشری مرستې د ځان په ګټه کاروي. جان سوبکو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویل چې د مرستې خای تروریستي فعالیتونه تمویل کړي. طالبانو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو 2 کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نااټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. جان سوبکو د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلې چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډېره د ځان په ګټه کار اخیسته.
to permit the implementation of aid projects.
Taliban dam rasto da projo da pali kawlo la para da paiso ghoshtana kawi. Taliban da dikta kawi che chuk mrasti tar la sakri. Taliban pa malguri milatuno aw nur ghair dawlati masuso fishar rawali che da dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tar so da tamilawun kul khwa dam rasto pa wish ke mrasta wakri. Taliban pa malguri milatuno aw nur na dawlati masuso fishar rawali che da talibano arwando shirkatuno sara tadun wakri.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر دریشمې پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرستې کړي. د سیګار په راپور کې چې په اړه یې جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږېده، په تفصیل د دغو مرستو د لګېدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یوه برخه کې دا هم ویلي، څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډای کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار ښیي چې د افغانستان په څیر یوه ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړوونکو لپاره ښې لارې نه دي موجودې.
د سوپکو په وینا، طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان وایي افغانستان د هغو دریو هیوادونو له ډلې دی چې ډېر ځمکه یې له ماینونو ډکه ده. د سازمان د خپل 2023 کال په راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې لاهم د پرسنل ضد ماینونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ماین اکشن ریویو په نوم سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل 1516 مخیز راپور کې په 2023 کال کې د هغو هیوادونو وضعیت ته کتنه کړې چې د ماینونو له امله اغیزمند شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې افغانستان، عراق او کمبودیا هغه هیوادونه دي چې تر 100 کیلومتره مربع ډېره خاوره یې په ماینونو ککړه ده. ماین اکشن ریویو په دې راپور کې ویلي دي چې یوازې د افغانستان په 350 کیلومتره مربع خاوره کې ماینونه شته. دې سازمان همداشان ویلي دي چې په 2023 کال کې د 1 کیلومتر مربع مکه ماین پاکی 2 کیلومتره مربع ته ډیره کړې ده. ماین اکشن ریویو لیکي هغه سیمه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې له ماینونو پاکی شوې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دي. د ماین اکشن ریویو سازمان د ماین پاکی په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د خزو د کار په محدودیت هم اندېښنه ښودلې. له دې سره د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان او د هغوی کورنۍ هم وایي له کلونو تیرېدو وروسته لا هم له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله یې لیدلی دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ یو اوسېدونکي ناجیه وایي په خوا کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په نږدې غره کې د خزلو راټولولو پر مهال ماین وچاودېد او له دې پیښې وروسته یې د سترګو دید له لاسه ورکړ او د یوه لاس ټولې ګوتې یې پرې شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه چې ماین پرې وچاودېده. په غوږونو کڼه او په سترګو دید یې له لاسه ورکړ. لاس یې هم مات شو. په لرګی وبڅېتله او لرګی یې راویل چې ماین پرې وچاودېده.
د سمنګان اوسېدونکی خان نظر بیا وایي نږدې 1.5 کاله وړاندې هغه مهال چې سرتیری و ماین پرې وچاودېد. نوموړی چې د 6 کسیزې کورنۍ سرپرست دی ازادي راډیو ته یې وویل
زه سرتیری وم. د جګړې پر مهال په ماین وختلم او سمې پخا پرې شوه. زوی نه لرم، زه یې مو شپږ کسیزه کورنۍ.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د کلونو جګړو له امله یې ځینې سیمې په ماینونو پوښلې پاتې دي. که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنګي جنایت شمیرل کېږي، خو ښکاري په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو دا اصل نه دی مراعت کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د طالبانو اوسنی حکومت چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېد هم د تیرو شلو کلونو جګړې یو لوری و. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو وپوښتل چې آیا د جګړې د یو لوري په توګه په وروستیو کلونو کې د ماینونو ایښودو تور مني که نه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې دا پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې 2/3 کې ناچاودېدلي توکي او ماینونه شته، او هره میاشت 60 تنه چې ډېری یې ماشومان دي د دې ناچاود توکو او ماینونو له امله وژل کېږي یا هم معلولېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
میل آنلاین ورسپانه لیکي افغانستان له پاکستان غوښتي چې د کراچۍ له بندره په زرګونو کانټینرونه آزاد کړي. د فرانس پرس اژانس په راپور کې چې دې ورسپانې پرون سهشنبه خپور کړی ویل شوي چې افغانستان له پاکستان د مالونو د وارداتو د هغو په زرګونو کانټینرونو د آزادولو غوښتنه کړې چې پر نړیوالو کارګوګانو د اسلام آباد لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. د راپور له مخې پاکستاني چارواکي وایي دوی د دغو وارداتي مالونو له پلوه چې له ګمرکي تعارفو او مالیو پرته افغانستان ته استول کیږي میلیونونه ډالر له لاسه ورکړي، ځکه د دوی په خبره دغه مالونه بیرته له قاچاقي لارو پاکستان ته راوړل کیږي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان په کراچۍ بندر کې څه باندې 3000 کانټینرونه بند کړي او د زیاتې مالیې او ګمرکي تعارفو غوښتنه کوي چې دې کار سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په میل آنلاین کې وړاندې لولو چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د سیشن به پورز اسلام آباد ته د سفر په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یې ول هغو ستونزو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر اترنګلو اړیکو د پاکستان د حکومت هغه پریکړې هم سیوری غوړولی چې غواړي ټول بیا اسناد افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. پاکستاني چارواکو د سیشن به پورز وویل چې له 3,000,000 زیات افغانان په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د دوی اکثریت په زور ایستل شوي دي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې په افغانستان کې د یو امریکایي بندي برخلیک ته پام اړولی او لیکي رایان کاربټ له خپل یو جرمن همکار سره د 2020 کال په دوبي کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شوی و د افغانستان د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته تللی و. دوی دواړو هلته دومره زیات وخت نه و تیر کړی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي 40 کلن کاربټ او د هغه همکار طالبانو د مسیحیت لپاره په تبلیغ کولو تورن کړل، هغه تور چې د انکاربت او د هغه د همکار کورنۍ رد کړی. د ورسپانې په لیکنه په سپتمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کاربت په غلطه نیول شوی، هغه عبارت چې د حکومت په لوړه کچه ډیپلوماتیکي او استخباراتي سرچینې آزادوي تر څو د تبادلې یا نورو وسایلو له لارې د متحدو ایالتونو د اتباعو خوشې کول خوندي کړي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دا به د دغه امریکایي د آزادولو لپاره چې 15 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي دی د امریکا د هوډ یوه ازموینه وي چې په څه ډول په دې اړه له طالبانو سره خبرې مخته وړي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په کندهار کې موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دې ولایت د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي د هوا له سړېدو سره سم د کندهار سلګونه ماشومان په موسمي ناروغیو لکه په والګي، ټوخي او زکام اخته شوي او ورځ تر بلې شمېر په زیاتېدو دی.
د میرویس روغتون د ماشومان په دې واټ کې په لسګونه ماشومان چې په بیلابیلو موسمي ناروغیو اخته دي بستر سوي.
نیمای کور دی
د 15 کلنې شګوفې لس میاشتنۍ لمسۍ وروسته تر هغه په سینه بغل ناروغۍ اخته سوی چې په هرات ولایت کې کور د زلزلې له امله تخریب سو او دوی مجبور سول چې د منی په دې سړه هوا کې له خپلو ماشومانو سره بهر د سړکونو پر غاړه شپې وکړي. شګوفا وایي د سړې هوا له امله د لور ټول ماشومان ناروغه سوي او مجبور سوي چې کورنۍ یې کندهار ته راسي او دلته د خپلو ماشومانو درملنه وکړي.
او دا کوچنی چې دی دا کوچنی دسې دی د زلزلې د مخه یې تکان خوړلی دی، هم یې سینه بغل دی، هم د نس تر خولې ایله دی، هم ډېر ژاړي. او دا لور چې مې دا کر د کور یې ولاړې دغه سو ونړېدی سره تباه سو، نیمه یې کوچنیان یې سم دي، نیمه یې کوچنیان زما کړې چې نیمه یې سم دي، نیمه یې کر د ناجوړ دیوال لور یې دغسې دغه مې شخصي ته بیولې د دی مې چینایي ته راوستلې.
د کندهار ښار اوسیدونکي دولتو هم خپل مسی چې په ارغنداب ولسوالۍ کې اوسیږي د میرویس روغتون د ماشومانو په دې څانګه کې بستر کړي. دا وایي د هوا له سړېدو سره یې ټول مسیان په تبي او ټوخي اخته سوي.
د ارغنداب د ادوي او چکیل نمونې اواله نوې سوی د کوچنۍ داس سوی دي په دغه افت اخته دي، نور کوچنیان هم دغه سوي دي، زویې د دې کوچنیان ګډه په دغه افت اخته دي. نو ما دلته د زموږ کره راوسي، ما بل کوچنی ته راوسي، د چهارشنبې په شپه کانتینن مرچنځه مراد ده چې موږ درته راغلي. دلته د ستادي دالک دي، یعنې ډېر کوشش تو سره کوي، ډېر د وایي ورکوي، ډېره نازي ګره شپه پر ګرځي، سینه بغله دي، ځګره تخته دي، چې بعدا د امریکې روپۍ ورتي.
په کندهار کې د هوا له سړېدو سره مهاله موسمي ناروغۍ زیاتې سوي چې تر ټولو ډېر ماشومان پرې اخته کېږي او په روانو دوو میاشتو کې سلګونه ماشومان د موسمي ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل سوي دي. د میرویس افزوي روغتون د ماشومانو د واټ مسؤل ډاکټر محمد صدیق وایي د دغه روغتون د ماشومانو په واټ کې د بستر سو ماشومانو ډېره برخه سینه بغل، زکام، ټوخی او نورې تنفسي ناروغۍ لري.
د سینه بغل واقعیت یا تنفسي واقعیت اوس ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دي. د دې لپاره چې اوس هوا سړه کېږي، نو چې کله هوا سړه کېږي دغه واقعیت هم ورسره ډېرېږي.
روغتیا پلان وایي که کورنۍ د موسمي ناروغیو د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې عملي نه کړي او په سړه هوا کې خپل ماشومان ګرم ونه ساتي، نو تنفسي او نورې موسمي ناروغۍ به یې ژوند ته خطر پیښ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره مهاله له پاکستان څخه تر 300 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه سوي چې ډېره برخه یې ماشومان او د غربت له امله خوړو، اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن ویلي افغانستان ته ستانه سوي ماشومان له یوې جوړې جامو پرته بل هیڅ نه لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سالم محمد عابد ما د ننګرهار د کامې د ولسوالینه. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې، او هغه دا تور لګی چې دلته د بد امنۍ د افغانستان کې ترهګر ډلې منظمې کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی، دا د دیو ډیر یو بې دلیل او بې منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعدې کړي وي د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی، مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزوری دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو وروڼو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې 80 کاله نور هم تیر کوي، تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سروی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجهي موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژې دي دغه تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغه پروژو ډېر مخالف ده، بل خصوص د دې کوشتفي د کانال د مخالف ده، یا د افغانستان د اوبو د مدیریت کم چې فعلا اسلامي امر روان کړی ده، د دې مخالف ده،
داسې ځینې نورې لوی پروژې دي چې د هغو مخالفت دی کوي او اسلامي عمارت ورسره نه مني، ځکه چې اوس د پروژو باندې د تاثیر غورځولو دپاره افغان مهاجرین یې له پاکستانه وویستل چې دلته هغه بودیجې چې کوم د دغو هغو در پاره ځانګړي شوي دي د پروژو دپاره چې هغه په لګښت یې په مهاجرو باندې وسي، نو پروژې به څنګه سي معطل سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، راسره اوسئ په دوهمه نیمای کې. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان له شمال ختیځ څخه د یوې نسبتا درنې زلزلې خبرونه را رسیدلي. د جرمني د جیولوژیکي علومو د مرکز جی اف سیټ د خبر له مخې دا زلزله د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد کې شوې او قدرت یې درې اختر په کچه 15.3 درجې و، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د جی اف سی د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 109 کیلومتره ژور تل کې و. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یکشنبې په ورځ هم له همدې سیمې څخه د 4.1 درجې زلزلې خبر راورسید چې انساني تلفات یې نه درلودل. طالبانو په هرات کې یو شمېر ښوونیز مرکزونه تړلی دي. سیمه ایزو سرچینو دا خبره د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړې ده. له بلې خوا ګڼو رسنیو او خبریالانو لیکلي چې د طالبانو وسلوال پرون سه شنبې د هرات څو ښوونیزو مرکزونو ته ننوتل او هلته یې د نجونو د ورتګ مخه ونیوله. د راپورونو له مخې په هرات کې ګڼو نجونو زده کوونکو په دې ښوونیزو مرکزونو کې پر ساینسي مضامینو سربیره انګریزي او جرمني ژبې زده کولې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون هغه امریکایي میرمن بللې و چې خاوند یې له څه باندې یو کال رئیس د طالبانو په بند کې دی. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دی او د بهرنیو اړیکو کمیټه به تر اوسې وسیحه وکړي چې د دې میرمنې خاوند بیرته خپل هیواد ته راولي. د طالبانو د تیر 2022 کال په دوبی کې د انا کوربت خاوند راین کوربت او د هغه یو جرمنی همکار ایساویت ته د تبلیغ په تور په شبرغان کې ونیول. ایران د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکړی. د ایران پوځ ته نږدې نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکړی چې دا کس د ایران په اهواز ښار کې نیول شوی. تسنیم ادعا کړې چې نوموړی د خوزستان ولایت په کچه د اسلامي دولت ډلې له مشرانو څخه او د داعش لپاره د ځواکونو په استخدام او روزنه بوخت و. او اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 110 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې. د اروپایي کمیسیون یو وایان بلاس اوژواري پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له دې مرستې سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې په غبرګون کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ټوله اندازه 343 میلیون یورو ته ورسېده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا را ته ویل جانان دی تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه راحت نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو.
په یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سنبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولی، باید زوی ته ښځه واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړیو ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسرخیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یوه اوسیدونکې وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته د تګ اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نوم یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وي، سهار تر بېګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بېرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي، نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړې، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید دا ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپېژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ما ته د پلار د کوره راووت سوې، ما ته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورځ کم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هله می دادا چې دا کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع به ډیر سیزنوش په ټولنه کې ډیر عام سی او دا یو خپل اګای ده چې کښه زوی کنر وی هر څوک سی او ری باید دی دا ذکر چې موږ باید خپل لور کور او همداسي چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور تور کوي باید هغه مجور ته هم ورکه همداسي کړه بل چا لور یا خور ته دوی کور ته ودیږي باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي او دا غي شفافه په خپل د کور سره شو بیا شفافه په خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزی او مشکلاتونه او دغه کوم منفی رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلم وایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو مېرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. د دې په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوی دی، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه. ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه او د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزني و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دی تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري. زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب لیکل کېږي
چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکې نه هغه وګوري او بې له دې چې د دې رضایت چاته یې ورکړي او بیا کور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخ یې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومانو څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري تسه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدې دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښیي او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت ته ولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې، فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد یې اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی واغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چېرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته و هلته کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلې امیل درته وایي چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جینکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت دي نور زامن فیسو پاسانی دور نو ور کی سو کور سره دوستی نه کی سو کور سره خوازیت نه کی سو کور سره خیخی نه کی دا خبر خو دی ناوړه فایل لری کدی پوشی او دوی هغه خودخواهی اس چې دی دای ډیر بات اس دی چې پزینی قرانه کې امداس دی او ځانمنون کی دی هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی دې خبره دوی نه پویږي کچیر پوشی نو ډیر آسان ده د خره بیا خوازیت اس مصرف نه لري اما ډیر شیان تر لاسه کولای شي اخیستای شي په نه مصرف سره ډیر شیان تر لاسه کولای شي دې ته په کار د چې د اوس خو مدني ټولنې پال نه دی د رسنې باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینې یو بل ته وي په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډېر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغېزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر ګوري
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
لکه قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کېږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي نه پکې خوشحالۍ کېږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی نه دی الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلی ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نسي دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شای یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دا البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼه چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو ویني وړ ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نو ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای نه هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ا دې خلغه کور کې په کار نه ده شوی کور کې ورته دوی دا درس نه تورګر شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکړي نه دا چې خپل ورندار ته کار وکړي یا خواښې ته کار وکړي البته یو شر دا ده چې دغه حقوق واجب نه دي خو د خپل د شرافت چې لري یا کوم انسانیت چې لري دوی کولی شي اسلام داسې ورته ویل کېږي خاوند د مور او پلار د خواښې د مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو که چېرته ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا افتخار در باندې وکړو یا مثال د خاوند خبره ومني ځکه هغوی مور پلار دي ته د دوی احترام کولی شي د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي
استاد دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي لنګور سره بد چلند کېږي اته د نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي په کور کې یو کار او بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای تاسو څه فیصله کوله د خپلې مېرمنې ترمنځ د خپلې مور ترمنځ د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو وګورئ لمړنۍ د غژتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د غوی حقوق تر پښو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غژتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غژتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ په خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مثلا زخم نه ورکول کېږي خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي خپل داسې یعنې دغه خاوند یا مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغلی یا د انګور راغلی یا ما ورینداره راغله په دې مرض ما غلام شوه دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم ما خاوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي خسر ورته ځان نه خاوند جوړوي یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه دفاع وکړو که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو زما باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي دا دوی ته ډېره سپک ښځه ویل کېږي وایي یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده که چېرته د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني مثلا خواښې خپل حقوق پېژني همدغه چې دا خپل کومه انګور چې د خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني خاوند خپل حقوق پېژني زوجین حقوق چې دي نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو به د دې په حق باندې نه واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي دا یوازې د دې غخ په خواله ده د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ باید بخښنه وغواړئ او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه دې حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ نه د مېرمنه د خاوند ده د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلعکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړلی کې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالي مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت د تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لارې پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واتساپ شمیره ده 00422211416 دا باندې نه خبرونه تر بیا هي چاري
چی به دور تا کما میټه تسوف